سب چلند نکوی چې بیا خور او لور لامدی عمل د پلار په کور ناسته وي. د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي مرینا د خپلو دوستانو پاکله وایي
خپله یې د قصا وکړله او کله به چې زه د محصلۍ دوره کې وم ماته به دس خواسواران برتلل چې یعنې که ساویه او هر څه نه برابر دي، یعنې اوس ولې داسې څوک رسي چې هغه واقعیا له هغه څوک راشي زه بېخي له شکسته شم، چې یعنې ته اوس وګوره هغه وخته وګوره. په کورنۍ کې باید وضعیت ورسره کېږي، خو د ما په نظر باندې چې دا کوم ښه کار نه دی او کېږي د ډېره حده پورې داسې ځواب ورکول کېږي یو څوک د یو چا سیان نه ګڼي، هغه خپله خور او لور په کور کې په کالو باندې کېنولې وي، نه د هغو نه پوښتنه کوه چې د تا خوښه ده د تا رضا ده که نه. حتی بعضې داسې روران شته دي لکه چې خپل مور پلار نه تا پوښتنه نه کوه بېغه د خور نه، خو بېخي پرېږده خلکو ته ځواب ورکوه چې نه موږ نه غواړو تاسې سیا دوستي او خېښي وکړو، په بعد ورد خبرو باندې ځواب ورکوه. نو هغه خور بېچاره هسې د امر دپاره ناسته وي، خو مور که پلار هم تر څو پورې چې ژوندي وي د خپل د لور دپاره به زړه خوري، خو چې مړه شي بیا د دغو خور هېڅوک پروا نه لري. والا که ورور خور دی خدای به ورور نه کوي سعی ده، خو کله چې پردۍ ښځه کور ته راشي بیا هغه ورور په هغو حالت باندې نه پاتې کېږي، هغه جکی به ټول امر ژوند به یې خوار او زار وي، احتیاج به یې که کوم وخت وادم کا یا به د کونډ سکا یا به یې مثال د زاړه سیري سکانو ارزښت به یې دوي.
د کابل ولایت یوه اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په خپرونه کې یاد شي وایي دا د دنیا قانون دی چې جلی به یوه ورځ نه یوه ورځ ودیږي، نو ولې له راتلونکو خیښانو سره دومره بد چلند کېږي چې بیا د هغوی ټول عمر په یاد وي؟
که نن وي که سبا وي خو دا خور ورکوئ که نه، نو ولې خلکو ته ځان مثلا بد ښکاره کوي، ولې خلکو ته ځان کم راولی چې بله ورځ په مجلسو کې به یادېږي چې په فلاني ورونه داسې چلند وکړو. هغه خو غیرت نه ښکاري، هغه ښه خبره نه ښکاري، دا خو یو بد خبر ده. یعنی بد تربیت ښیي، د کورنۍ تربیت بد معرفي کوي خلکو ته. نو ښه به نه وي که څوک مثلا خوریبار ورځي چا ته، چا خور ته ورځي، چا مثلا لور ته ورځي، نو هغه حتما کورنۍ ته راځي او څو مشران راوړي، هملته به سره کینی که رد که مقبول وي همالته سره خبرې وکړي او په احترام سره یې رخصت کړي. دا خو ډېر بد چلند دی چې مثلا هغه کورنۍ تربیت او هغه تعداد دا بد ښیي، جامعې ته بد معرفي کوي، نقي غرور ده. مثلا مقابل جنب که ښه کورنۍ وي، پوه کورنۍ وي، خو دا موقع هېڅکله نه برابرېږي چې د هغې په ژوند باندې تاثیر وکړي. که کوم کورنۍ داسې وي چې مثلا عقدګیره وي او وقته یې نیولی چې تا ورونه تا پلار مثلا داسې چلند راسره وکړو تمام ورسره بد تاثیر ورباندې کوي او بله ورځ د هغه ژوند به هلته تریخ وي، سبا بېګا چې کوم خبره وسي او په ده باندې هغه خبرې یادېږي او پیغونه نه ورکول کېږي او دا جلکۍ بیا هم هلته رواني مشکلات سره مخېږي چې بېرته کله کله داسې به شي چې خپل کورنۍ نظر تور سي چې وایي والا دا مې د کورنۍ چلند له وجې داسې تریخ ژوند نه راته په نصیب شوی ده، بله ورځ اولاد باندې هم بد تاثیر کوي ځکه چې هغه رواني لحاظ هغه ضربه ویني. څه چې قسمت وي خدای چې چا سره یې قسمت کړي وي هغه ته به ورکړي.
د هلمند ولایت یو تن اوسیدونکی چې دی هم خپل نوم نه راتاخلي وایي د دوی په سیمه کې هم ډیری کسان د جلۍ لپاره په مرکه ورغلو کسانو سره سم چلند نه کوي، په خبره دا مناسب کار نه دی ځکه همدغه کسان چې کور ته رای باران ورځي بله ورځ خپله هم یو بل کور ته په مرکه ورځي.
دغه بد عادت چې موږ باید ورته ووایو دا په ټول افغانستان کې په اکثر ولایتونو کې اکثره خلک یې لري چې کله د دوی خور ته مرکه راځي یا د دوستۍ دپاره دا د یو دوستۍ فیل دی چې یو څوک یو چا ته ورځي مرکه ورته کوي چې دا خپل لور به زما د زوی ته راکړي یا د ورور ته یې راکړي، دوی بیا یو ډول ځان لوړ نیسي. موږ هلمند کې داسې یو لنډه جمله لرو چې وایي ځان ته لویه ډبره ایږدي، یعنی دا ځان یا لوړ ګڼي یا یو ډول تکبر کوي چې څه ډول ماته رالی دی څنګه جرات وکړي چې ماته وایي. مګم دا هغه وخت به دې پښېمانه کېږي چې لور یې تر څلوېښت کلنۍ دېرش کلنۍ ورسېږي بیا څوک مرکه ورته ونه کړي، بیا دوی پښېمانه کېږي چې کاش هغه وخت مې دا غرور او تکبر نه کولی چې کله به ماته څوک په دوستۍ باندې راغله چې دا زموږ سره دوستي وکړه، د خپله لور دې زما ورور ته راکړه، د خپله لور دې زما زوی ته راکړه، خو په هغه وخت کې ما تکبر کوي غرور یې کوي. دا ښې پایلې نه لري او دا شتون لري اوس هم په افغانستان کې داسته. لکه څنګه چې ځان ته په مېرمنو یا انجونو کې ګورو چې کومه انجلۍ ښه د ښه عادتونه لري د ښې کورنۍ څخه د ځان ته یې خوښوو، همدغسې د خپلې خوندو دپاره هم هڅه کوو که زه یو پلاس من به دا هڅه وکم چې د خپل لورګان د فرداش خاون پیدا کم چې د شې کورنۍ څخه شهادتونه ولري. دلته باسواده کورنۍ ستاوی په دې باندې نه شرمیږي چې خپل هڅه کوي چې ښه خاون خپل لورکی ته پیدا کړي، ښه خاون خپل خورکی ته پیدا کړي. دا ستونزه په باسواده کورنۍ کې نشته.
د پغمان اوسیدونکو زرمینه وایي کسان د خور او لور لپاره په مرکه له ورغلو کسانو سره نامناسب چلند کوي چې په خبره کورنۍ تربیه کمزوري وي. دوی ته دا نوی ورزده شوي چې د میلمه درناوی د افغانانو ترمنځ تر ټولو مهم دود دی، هغه که د رای باری لپاره هم ورغلي وي. د دوی په کور کې میلمانه دي. لاغلې زرمینې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره اورو.
که خپل هر رقمی هر څکی او کنه کورته خور ته خزګر راسی، که اصل کې یو ګوره دغه موضوع ته، دا اصلا دی یو انسان چې کله خیر نه وي او فکر یو نه رسیږي دغه رقمی او عکس العمل ښیي. او که نه وي، که یو خیر انسان یې خصوصا د هلکانو خیر یې د خپل خور آیندې باره کې فکر وکړي او دا یې په ذهن کې سي، یاره د ما خور ته په عزت باندې یو څوک د ما کورنۍ ته د ما فامیل ته په قدر په سترګه ګوري، نو ځکه به د ما کور ته راځي د خاصګاري په حساب باندې. او که نه دې شي ته فکر نه وي او په ذهن یې بلې خواته تیتي، نو ظاهره خبره ده هغه به غلط عکس العمل ښیي.
څه رقم برخورد کوي د هلکان؟
هلکان بس برخورد کوي لکه څوک سي خدای نه خواسته، لکه څوک سي کنځا ورته کوي، دوه بعد ورته ښکارېږي. په داسې حال کې چې دا یو شرعي خبره ده، باید په دې باندې سړی خوشحاله سي. باید دې نقطې ته فکر وکړي چې د باندې خدای نه خواسته که رنګه یې بدیږي، په یو بد نوم باندې څوک یاده کړي ښه ده، او که نه په عزت ورته کور ته څوک راځي او دې خور یا لور خاصګاري کوي او که دا ښه ده.
هغه کسان چې خاصګاري ته راځي او بیا په کور کې د نجلۍ په کور کې له بد چلند سره مخ کېږي، دا څومره خفه کېږي، څومره په خپل ورتګ باندې تا پیمانه کیگی؟
بالکل د ظاهر خبر ده، یو څوک چاته د عزت په سترګه ګوري او د هغه کور ته ورځي د احترام لپاره، کور ته ورځي او د لور ته نه غواړي چې دغه لور زه تا نه غواړم، د ما اولاد ته یا د ما ورور ته یا د ما زوی ته راکه، نو دا خو ډېره ښه خبره ده. مګر چې که چېرته هغوی سره بد رفتار یا بد سلوک کېږي، ډېر یو عیب ده، ډېره بده خبره ده. نه باید دا رقم چلتنو سره وسي، باید ډېر عزت خلک ورکړي، د قدر په سترګه ورته وګوري، ځکه چې څوک تا ته قدر درکوي په مقابل کې باید
بل ورځ د همدغو هلکانو کورنۍ خپل هم په خاصګارۍ باندې یا په رای بارۍ باندې یو بل کور ته ورځي، که ورته چلند له دوی سره وسي بیا به غبرګون څه وي؟
غبرګون به بیا همدای وایي به خلک به ملامت وي، دا وګوره دا خلک نه پوهېدل موږ ورغلو خور لور ته خاصګاري ته او دوی موږ سره دا رقم چلند وکړه. دې منفي نقطې ته دلته نه فکر کېږي چې موږ هم دغه رقم یو عکس العمل موږ هم یو چا سره کړی و، نو ځکه له موږ سره اوسو. که چېرته دې نقطې ته هر څوک فکر وکړي چې دغه رقم کار که موږ له بل چا سره کوو، آینده موږ سره هم دغه رقم یو کار مخې ته پېښېږي، موږ سره هم دغه رقم یو عکس العمل موږ ته هم څوک راکوي. متاسفانه چې دېته هر څوک فکر نه کوي.
کله چې رای باران یو کور ته راځي، په کورنۍ کې د ورونو لخوا یا هم د نورو غړو لخوا نه بد چلند ورسره کېږي، په خپله دغې ځوانې نجلۍ باندې دا څومره بد تاثیر کوي؟
بالکل، ډېر زیات ځان سپکور ته ښکاري، هم به سپکور ته ښکاري هم به بد ورته ښکاري، او دا به ځان سره سوال پیدا کېږي انسان ته چې آیا دا خاصګاري یا دا ماته کور ته راتګ دا دونه یو بده خبره ده، دونه یو بد کار ده، نو داسې دونه بد کار ده ښایي، نو باید زه نه چلو کوم چې زه به خپله دبان چېرته ځان ته باید څوک پیدا کړم چې زه ور سره لاړ بسم، نو چې دما فامیل په دا رقم باندې یو چا ته جواب ورکوي. په داسې حال کې چې اجلۍ به د واده مستحق وي، عمر به یې داسې وي چې باید ورې کړي، نو ظاهره خبره ده په ذهن باندې بد تاثیر کوي، په روحیې باندې بد تاثیر کوي.
که دغه رقم رای بارانو سره بد چلند کېږي او بالاخره بیا څوک زړه نه ښه کوي چې د کور ته راسي او د نجلۍ په کور کې پاتې کېږي، بیا کوم منفي عواقب لري؟
منفي عواقب ډېر زیات دي. یو رایبار چې څوک چا کور ته ورسي، دا رقم سلوک ورسره وسي، بله ورځ که یو بل څوک دا رقم دې کور ته راځي، نو هغه خلکو سره که وویني یا یې خپلوان وي، هغوی هغوی ته هم وایي چې یاره مه ورځه، دا خلک نه پوهېږي په دې باندې، ما زه ورغلی ما سره دغه رقم یو عکس العمل وکړه. هغه بل خبرې بل خبرې، بالاخره عجلۍ په کور کې پاتې کېږي، د واده عمر تېرېږي، نو په دې چې دا ټوله غلطي ټوله ګناه دوی د هغو مسیرانو د هغو خلکو د چانس د دوی له خاصګار سره یو دا رقم منفي چلند کړی ده.
بیا چې بالاخره عمر زیاتېږي او دا د پلار په کور پاتې کیږي، کور ته ورینداري راځي، نو واضح خبره ده چې مور پلار خو ټول عمر حیات نه وي. دغلته بیا د انجلۍ ژوند څومره تریخیږي؟
ډېر زیات تریخیږي، عمر ډېر زیات تریخیږي. د هغې زندګي نه داسې یو زندګي جوړېږي چې هغه بالاخره په خپل ژوند نه په خپل مرګ باندې خوشحاله وي، ځکه چې هره بله پردۍ نجلۍ چې د کور ته راځي هغه ورور څه ده، یعنی موږ عامه خبره ده د وایي چې له ورور ملامت ته ګوره ښځه راغله دا رقم چې دا رقم. طبعا انسان کې بدلون راځي، څه په ورور کې بدلون راسي، څه په خپله خو د خور کې په دې نجلۍ کې بدلون راسي، څه ورېندار سي، نو ظاهره خبره ده چې ژوند ترخیږي. نو په دې کې غلطي د کور د لویانو ده.
بله، کراس اوس د حل لارو ته کله چې یو څوک زړه ښه کوي یو کور ته ورځي رای باري کوي، له دوی سره ول چلان باید وسی،
ډیر زیات احترام ورته وسی، په ډیر یو درندسترګ باید ورته وګوري، ډیر قدر وکي، ودی ګوري، پلټنه دی وکي، هغه ته ښه احترام ورکي، عزت دی ورکي. په کورنۍ کې چې خیر اوسې تاسو موږ ته په درندسترګ ګوري، همدغه سي تاسو خپل درنده یاست چې موږ ته په درندسترګ کتلې چې موږ کور ته راغلي یاست، نو باید پلټنه وکي، پوښتنه وکي. دا ودی زور کار نه دا وایي، خیخي په خوښي کې دوستی په راځي دا رقم څه متل په پښتنو کې، نو څو پر خاصګاری باندې خو څوک چې لور خو په زور له کور نه دی، په عزت ورکه سه خپل تبر ته عزت ویني. نو پښتنه به یو کې کچې ته خو فامیلو خو کورنۍ و، نو خپل خور لور به ورکه یو کې کورنۍ نه، په ډیر عزت په ډیر احترام باندې به جواب ورکې چې موږ دغه کار ته خوښ نه ده. نو بې عزتي هیڅ کلم به یو کورنۍ د بل کورنۍ، یو انسان د بل انسان د بې عزتي حق هیڅ کلم به ځان ته ورنه کی. اصلا کې یو انسان د بل انسان بې عزتي کوي، هغه خپل بې عزتي کوي، ځکه صبر ته مقابل کې بې عزتي نه دي.
bale که چیرته دغه دوه کورنۍ سره جوړ نه راځي، په حساب سره برابر نه وي او مناسب هم دی چې کور ته ځواب ورکړي د انجلۍ ورنه کی، نو دغه ځواب بیا څه رقم ورکړي چې هغه دی خفه هم نسی؟
دا ځواب به داسې ورکړي چې ورته وایي د موږ فامیل تا خو دی، تاسو د فامیل دا، یا د موږ کورنۍ دغه رقم عادت ده، یا د رقم دغه موږ تاسو کې منفي پوینټونه دي، دغه مثبت دي. نو که چیرته آینده پرندغې د موږ تاسو په دې معامله باندې د موږ د لور یا د موږ د خور ژوند خرابېږي، تاسو د ژوند خرابېږي، په کورنۍ کې آینده مشکلات جوړېږي، نو دې ته په کتلو سره موږ دغه باید وړاندې لاړ نه سو. مخکې له دې نه چې موږ د مخېښي یا دا معامله وکړو، آینده زندگی تاسو د اولاد هم تباه سي، د موږ هم تباه سي، نو په دې خاطر باندې به دا معامله نه کوو. نه هغه جانب مقابل خفه کېږي او نه به دا کورنۍ خفه کېږي.
یعنی مناسبه نه ده چې په داسې وضعیت کې بد چلند وسی، باید په خو الفاظو باندې قناعت ورکړي چې موږ دا کار نسو کولای.
او بالکل، په ډېر ښه الفاظو په بخښنه وختونه سره باید سره جواب ورکړي.
راځو دې ته چې په یو شمېر کورنیو کې بیا دا موضوع برعکس ده، کله چې رایبار راځي د دې لپاره دغه نجلۍ ورکي واده یې کې خپل مسؤلیت خلاص کړي، نو بدون دې نه چې پوښتنه یې وکړي نجلۍ ورکوي، هغو خلکو ته چې بیا راتلونکی جنجال ټول د نجلۍ له غاړې. په دې هکله تاسو نظر څه ده؟
کورنۍ به داسې کار کوي چې هغه خپل اولاد پورې پکوي، یا بس غواړي چې هر څوک یې وغواړي پیدا دی نور واچي او خپل ځان ته نه بېغمه کړي. حال داسې اولاد هېڅ کلم دین نه شي کېدی، هېڅ کلم آزاد نه شي کېدی. دای په مور پلار باندې حق ده، په ورور باندې حق ده. کله چې ورکوي باید پوښتنې وکړي د هغې د کورنۍ، د هغې شاته د فامیل، د هغې خصوصا د خپله د عالت څه کاره ده، څوک ده، څه شی کوي، څه شی نه کوي، څه عمل لري، څه رقم انډیوالان لري. دې سره ډېر په فکر او ډېر په قراره باندې، ډېر په ښه وضعیت باندې پلټنه وکړي، بیا وروسته له هغې نه خپل اولاد یا خپله لور باید ورکړي. ځکه چې دا د یو څو ورځو خبره نه، دغه سختي ده چې پلټنه پسې وکړي، پوښتنه وکړي. دا آینده د اولاد ټول ژوند جوړوي هم سي، او ټول ژوند دې بروادوي هم سي.
په آخره به هغو کورنیو ته چې ځوانې نجونې په کور کې لري او خلک رای باری تا ورجی، چه و مشوره تاسو لری؟
بهتر خبره داره سته اوس په ډیر کورونه کې جنکیان هم ناست دي او الکان هم به ودول ناست دي. که کورونه او مناسبه وي په ډیر دولت او ډیر پیسو کې باید نه ګرځي چې ولا ډیر پیسې ولري، ځکه دا دولت او پیسې څه ده، دا زیو راځي. مهمه په ژوند کې پیسې نه دي، چې اره ډیر پیسې دي څوک لري دغه به ژوند خوشحاله تیریږي. نه، په کورونه کې ښه خلک، ښه انسان، ښه فامیل، دا ډیره مهمه ده. په جانب مقابل یو د بل احترام لري او د هغه عزت او پتو ساتي، نو دا ډیره مهمه خبره ده.
درنګ دوستانو په دې اله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
آزادی ملما د آزادی ملما پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبریالانو دی چې د جنگی راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپریږي. ذبیح الله غازی د آزادی میلمه پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایز چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اگست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو در چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادیږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادیږي. زیات دې د وطن څه یادیږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کاوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پر کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د شه دیږي، هم وطن یادیږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بیلابیلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یو فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسې بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم. ډیر کله کوشش کوم چې داغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم. مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې گزارش کو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې. ډېرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالی مې کولای شوه، مسائل مې راسپړلی شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډېر کله کوشش کوم چې د همغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمره نه وي چې زه به د وطن نه لرې ما، او زه غواړم چې د همغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم، بیا هغه مسائل رپورټ کوم، هغه ستونزې چې په وطن کې دي، هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم. خو یو غټ مشکل چې اوس وخت کې شته دی هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي. لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله، د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته. اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي. نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم، او ډېر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي. نو زمونږ رابطه تر ډېره برقراره ده.
غازی صاحب، تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کول، لکه مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه، ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي، که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي. دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لیدی فرق لري، او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل. مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي، هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده، مثلا د سرک ستونزه ده، مثلا د معرف ستونزه ده، دوی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي، خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم؟ که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده؟ نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. موږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده، نو دا سخته ده، یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړې و افغانستان له، هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه دوه لکه کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه م راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملاً وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټی ورکوټی مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو، او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسائلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای ده. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي، او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو، او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې، دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کوه؟
سالی صاحب، زه ډیرو منطقو ته تلی ما، او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لري منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه و. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کو. نو د لری پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زب په تماس کې وم او زب ورتللم گزارش به مې کو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسله کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي داسې دي، مګر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېر ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدې ډیره خراب شوا چې چا د فساد د لاري، چا د خپلولۍ د لاري، چا د سمت د لاري، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زموږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول، که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي، ما ویله چې ګوره خیر دی داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د راایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی. تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورت دې زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واری تیر شي. نو کده دې نمنګ راوزو خبریالی بیا ډیر خوان کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه ډیرو ملګرو کار شروع کو ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي. مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دی دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلې شي او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دی سره موږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کو او هغه داسې پیدا کو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ. دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش یو ډېره مشهوره رسنۍ و په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږ دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه. درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت زوری. زه ډېر کله وایم چې کاش زه هلته وای، کنه زه هلته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه قصه ما دغسې 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 راخستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالی لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده او زه غواړم چې وزمه پسې، کنه مسایل ما ته را نشي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب. په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټوکېدلي دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نشي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده، ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه وس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل، الته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک درپسې، تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو انټرویو وکي او هغه خبره شي، بیا ته دغې نه ورسته نیول کېږي. مثلا دا د 2003 کال گزارش چې یو سلو وش په قضیه سب شوی وي چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونه وي چې لا دوه خبریالان د پرون خوشی شول، دوه لا وسم په زندان کې چې یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ که نه، نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالي اوس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي، د هغوی سانسور دومره زیات دی چې خبریالانی بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني، یا د دې وطن نه وتښتي، ایران دي چې څنګه چلو کې. نو دا ډیره سخته ده، چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کېږي، او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورواړته، نو دا د ژورنالیزم دپاره، او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالي وکي؟
سالی صاحب، دا سخته ده اوس وخت کې، دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما، هغه ما ته چې قصې وکي، نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه، د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی، او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي، نور شواهد او مسائل پیدا کی، او یو څه وکي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی، او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطره عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی سالی صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې، چې څوک دي او زور سره تماس کې، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي، او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي، او لږ تر لږه ډېرې مندې په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د آزادی میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان، مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خدای بخښ او آباد لره، تشکر.
شفال غلی ای ناز ولی گرم شینکی خالونا ای مرزا تاری شفال غلی ای ناز ولی گرم شینکی خالونا ای مرزا تاری سرپده جار تو مزه زان و قربان تو مزه سرپده جار تو
شخ والا غلی اے نازا بلا